ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د یاد وزارت سرپرست امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازی روز او تنبایبه د لیدنې په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوحې د غونډې لپاره باید داسې اجنډا چمتو شي چې ټولو خواوو ته د منلو وړ وي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیرچری. پدیخ پرونی که ده ماشوم ده ورزی پا مناسبت ده کسلی کوالی نیمی غنی چرگنده و نیلارو.
ماشومان هغه کیسه چې میندې لیکي یا ښځې لیکي ممکن ډېره خوښه کړي.
د ماشومانو لپاره یوه کیسه هم اورېدلی شئ.
د مني په یوې سړې او باراني ورځ کې شمک او ممک دوه موږک ورونو د کور له کړکۍ نه بهر شکنځه باران ته کتل. ممک چې لکۍ له ځانه راتاو کړې وه ورو یې
له یوه مهم تاریخي اثر مو خبرو چې نوی چاپ شوی او لیکوال عتیق ځاځي پښتو ته ژباړلی.
ډېر ښه سند دی. د افغان انګلیس د اول جنګ یو انګریز ښځې لیکلی.
په کندهار کې له پیړیو راهیسې د توتو میله دود ده. دې میلې ته مو ورولو. دا اونۍ د ماشوم له ورځې سره پیل شوه. په افغانستان کې د غبرګولې یولسمه د ماشوم ورځ ده. د جون په لومړۍ نیټه له 1950 کال را په دې خوا د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د ماشوم ورځ لمانځل کیږي، خو لا هم په ټولو هیوادو کې د ماشوم ورځ په یوه نیټه نه وي. د راپورونو له مخې دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1920 کال کې په ترکیه کې داسې ولمانځل شوه چې د اپریل په 28 یې د ماشومانو په ویاړ عمومي رخصتي اعلان کړه. بیا نه کال وروسته تر دې د اوسنۍ ترکیې د مؤسس مصطفی کمال اتاتورک له لورې دا ورځ رسما د ماشومانو د ورځې په نوم ونومول شوه. په یو شمېر هیوادو کې بیا د نومبر په 1 د ماشوم ورځ لمانځل کیږي. په دې نیټه په 1950 کال کې د ملګرو ملتو د ماشومانو د حقونو اعلامیه هم تصویب شوه. د ماشوم د ورځې هدف یوازې د ماشومانو جشن نه دی، یو اصلي هدف یې په نړۍ کې دا دی چې له ماشومانو سره مشران له خشونته لاس واخلي. د ملګرو ملتو د ماشومانو په کنوانسیون کې راغلی دي چې ماشوم باید په یوه خوندي چاپیریال کې په خوشحالي او مینې ستر شي. د ارواپوهانو په باور ماشوم ته د خوندي چاپیریال د جوړېدو یوه وسیله دوی ته د کیسو لیکل دي، ځکه چې ماشومان له کیسو سره مینه لري او د کیسو په مټ مشان کولی شي چې ارزښتمن پیغامونه ماشومانو ته ولېږدوي. ارواپوهان وایي که ماشوم ته څوک ووایي ښوونځي ته ولاړ شه، ښه هلک مکتب ته ځي، نو دا وینا به دا ګټه وکړي چې ماشوم ښوونځي ته ولاړ شي. خو بل لور ته مخامخ نصیحت د ماشوم شخصیت اغېزمنوي او تل ممکن بل ته وګوري چې څه ورته وایي چې بیا هغسې وکړي. اما که همدا ډول نصیحت په غیر مستقیم ډول د کیسې په پیغام کې نغښتی وي، ښایي هم ماشوم مکتب ته ولاړ شي او هم یې شخصیت اغېزمن نه شي. د دې تر څنګ هغه کسان چې ماشومانو ته کیسې لولي د ماشوم د اورېدو مهارت ورسره پیاوړی کیږي، او که ماشوم کیسه اوري یا یې خپل لولي تخیل یې پراخیږي. کیسې په ورته وخت کې د ماشوم د حافظې له غښتلي کېدو سره مرسته کوي، ځکه چې پیښې ذهن ته سپاري. د ماشومانو کیسې دا مرسته هم له ماشوم سره کوي چې له نویو شیانو سره آشنا شي، او ماشوم ډېر کله د کیسې د کرکټر په ځای ځان احساسوي، چې د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې ارواپوهان ټینګار کوي چې کرکټرونه پکې مو وښنئ او د کیسې انجام بریالی انځوروي. اوس دا پوښتنه مهمه ده چې ماشوم ته څرنګه کیسه ولیکو. لیکوالې نعیمې غني ماشومانو ته د کیسو د لیکلو ورکشاپ پیل کړی دی. اغلی غني دا ورکشاپ د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر له لارې وړاندې کوي. نعیمه غني چې ماشومانو ته یو لړ کیسې لیکلي دي لکه پیشو او پنیر، د شار ډالۍ، شپږ سترګې، زیړه زرخونه، همدارسې د ماشومانو د کیسو ټولګه د خاورې شاپیری او اتل بستوري راوړي چاپ شوي دي. په دې برخه کې دوی نور اغېزمن کارونه هم کړي دي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر بلې غړي معصومی غرنۍ ازادي راډیو مجلې ته د واتساپ له لارې پر لیږلې پیغام کې د دې ورکشاپ په اړه وویل.
ورکشاپ چې په درې برخو کې چمتو شوی وو، ماشومانو ته د کیسې لیکلو د اصولو په برخه کې دوه موضوعات لرل. یو، د ماشوم ادبیاتو ویش د عمر په اساس،
دوه د لیکنو څومروالی او څرګندوالی، درې قوانین اړین دي کلیکل، څلورم د لیکلو اڅه، پنځم د درې قانون.
له درې قانون څخه د کرکتونکو هدف دا دی چې د کیسې په پیل کې کرکټر له یوې ستونزې سره مخامخ شي، د داستان په ترڅ کې کرکټر بیا بیا او د درېم ځل لپاره هڅه کوي چې مشکل حل کړي، خو بریالی کیږي نه. بلاخره په څلورم هڅه کې اتل له دې ستونزې راوځي چې له رواني پلوه دا مهمه ده چې دا مشکل کرکټر د لویانو له مرستې پرته حل کړي، چې په دې ډول دا اورېدونکي ماشوم یا لوستونکي ماشوم باور په ځان زیاتی شي او اعتماد پیاوړی کیږي، ځکه چې دی د کیسې د اورېدو یا لوستو پر مهال د اتل په ځای ځان تصوروي. دا پوښتنه مهمه ده چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړیو د آغلي غنی له دې ورکشاپ څخه څه زده کړي دي. بیا هم معصومه غرنۍ
ماشومانو ته د کیسې لیکلو د دې ورکشاپ له زده کړو دا و چې د ماشومانو ادبیات لوستل، ماشومان مخاطب ګرځول، قوي پیام انتقالول، انځوریز لیکل، لنډ لیکل، ار فکر په یو مستقل جمله کې ځایول، ساده لیکل، بیل بیل صفتونه په کارول.
اخلي خرانې زیاته کړه چې د دې ورکشاپ یو مهمه ګټه دا هم و چې عملا د بهیر پر خوالو د ورکشاپ د لارښوونو پرانا کې کیسې ولیکلې. دې ته شمک او مامک کیسه لیکلې ده. دا کیسه له دوی څخه اور.
د منی پیوی سړی او بارانی ورځ کې شمک او مامک دوه موګه کورونو د کول کړکې نه بهر شکه نه باران ته کتل. دوی نن په کور کې आवाज یو مور او پلاری صحت مخ کې له کوره وتلی چې د خړول لپاره څراوړي، او دوی ته ویلی وو چې له کوره بهر ونوځي. شمک او مامک لګغلی کې نوستل، خو وروري زونه پتنګ شول. شمک چې له مامک مشرو وی ویل ترڅو چې مور او پلار راځي موږ څه وکړو. ممک چې لکه له ځان را تاو کړی و وروي وویل نه ګوري چې بهر څومره تیز باران وریږي او بیا موږ د بهر تک اجازه هم نه لرو. شمک للن فکر وروسته وویل راځه دواړه د یوې پخې لوبه وکړو. ممک وویل د یوې پخې لوبه؟ شمک وویل ګوره موږ دواړه به خپله یوه پخه په لاس ټینګه ونیسو او په بل لاس به یو بل ټیل وهو، هر څوک چې ولوېد لوبه یې بایللې. ممک لوبه ورسره ومنله. لوبه پیل شوه، دوار غرونو په خندا خندا یو بل پوری وحل. یو ناڅاپه په لوبه لوبه کې شمک شاته گزار شو، خړې دوړې پورته شوې او د کور په دیوال کې یو غټ سورای پیدا شو. دوار وارخطا د کور بلې خوا ته منډې کړې. ممک ژړغونې وویل اوس به څنګه کوو؟ مور او پلار ته به څه ځواب ورکوو؟ دواړه په چرت کې تللي وو. شمک وویل راځه چې سوري ته ورنږدې شو، کیدای شي کوم څه پیدا کړو او سورای پرې پټ کړو. شمک مخکې او مامک ورپسې د سوري لور ته نږدې شول. کله چې شمک سوري ته سر وردننه کړ نو یوه رڼا یې تر سترګو شوه. دواړه ورو ورو د رڼا خوا ته روان شول. تلل او تلل تر څو یوې غټې کوټې ته ورسېدل. د کوټې په منځ کې د لرګو یو میز پروت و، مخ ته یې یوه څوکۍ ایښې وه. شمک او مامک ورو ورو د میز خوا ته ورغلل او بیا په ټوپونو د میز سر ته ور وختل. د میز په سر یو جوړ زرابیني عینکې ایښې وې، تر څنګ یو کتاب ایښی و، د کتاب په سر یو پنسل قلم پروت و. شمک عینکو ته وکتل او ویې ویل ای ګوره دلته د ښیښې دوه غټ غابونه دي. شمک د عینکو بلې خوا ته واوښت. د عینکو هغې خوا نه یې ممک ولید چې د غره غوندې غټ شوی و. شمک چیغه کړه ویې په ممک څه وشول؟ سر یې د کدو غوندې، پزه یې د بادرنګ غوندې او غوږونه یې د پیشو ترو د تبې غوندې ښکاري. شمک له ډاره شا شاته تلو، یو ناڅاپه له میزه وغورځېد. ممک حیران شو، هغه هم په شمک پسې له میز نه راښکته شو. شمک چې څه شیبه له ډاره بیوخه شوی و، ممک ته یې د ښیښې غابونو ټوله کیسه وکړه. ممک د شمک له کیسې ډېر حیران شوی و او غوښتل یې چې د ښیښې غابونو په کیسه ځان پوه کړي. شمک نه یې وغوښتل چې بیا دواړه میز ته وخیږي. شمک ورسره ومنله، خو ممک ته یې وویل چې دا ځل به هغه د غابونو بلې غاړې ته ځي. کله چې ممک شمک له عینکو ولید نو دی هم وډار شو، خو دی لږ څه زړور شوی و. څو ځلې عینکو ته ورنږدې او لیرې شو. بیا یې له شمک وغوښتل چې ځایونه سره بدل کړي. اوس نو شمک هم نه ډارېدو. کله به شمک د عینکو دې غاړې ته راغی او کله ممک، او کله به یې چې یو بل ته وکتل نو له خندا به یې خپلې خېټې ټینګې ونیوې. دواړه ښه ساعت ولوېدل. شمک او ممک چې له عینکو سره لوبو نه ماړه شول، د عینکو تر څنګ ایښې شوي کتاب خوا ته لاړل. ممک د کتاب په سر د پراته پنسل څوکې ته وخوت. د پنسل بلا خوا پورته لاړه. ممک له شمکه وغوښتل چې له ده سره د پنسل لوبه وکړي. دواړه د پنسل دوو خوا ته کېناستل. چې شمک به ښکته لاړ، ممک به پاس لاړ، او چې ممک به ښکته شو نو شمک به پورته تلو. دواړو بیا ښه لوبه پیدا کړې وه او خوشحاله وو. دوی په لوبو کې وو چې د کوټې دروازه خلاصه شوه. دواړه په منډه د میز له سر نه لاندې وتښتېدل. اول ته په یوې ګوښه کې پټ شول. یو سړی د ډوډۍ نه ډک غاب په میز کېښود. د میز مخته په چوکۍ کېناست. عینکې یې په سترګو کړې. پنسل یې یوې خوا ته کېښود. کتاب یې خلاص کړ. څو پاڼې یې واړول. کتاب یې بېرته بند کړ او په غاب کې ډوډۍ وخوړله. غاب یې همالته د میز په سر پرېښود. له کوټې ووت او دروازه یې کلکه بنده کړه. شمک او ممک بېرته د میز سر ته وختل. په غاب کې د پاتې شوې ډوډۍ وړو ټوټو ته دواړه له خوشحالۍ په ټوپونو شول. ممک غوښتل چې د ډوډۍ خوړلو پیل وکړي، خو شمک یې لاس ونیو او ورته یې وویل راځه دا خواړه له ځانه سره کور ته یوسو، له مور پلار سره به یو ځای وخورو. دواړو د خوړو پاتې برخه چې د ساندویچ غټه ټوټه او د سرې مڼې یوه برخه به په کشولو کشولو د میز ته راښکته او بیا یې د سوري له لارې کور ته یوړل او د کور په یو کونج کې ځای په ځای کړل او خپل مور او پلار ته انتظار کېناستل. شېبه وروسته یې مور او پلار ستړي ستومانه او تش لاس کور ته راننوتل. مور یې وویل بچیانو مونږ ټولو ځایونو ته لاړو خو باران ډېر تیز و او ټول ځایونه اوبو نیولي وو، نو د خوړلو لپاره مو هیڅ هم پیدا نه کړل. همدومره مو وکړل چې ځانونه تر کوره راورسو. شمک او ممک په خوشحالۍ ځانونه د مور او پلار غېږو ته واچول او ټوله کیسه یې دوی ته وکړه. مور او پلار یې ډېر خوشحاله شول او بیا ټولو چې ډېر وږي شوي وو په مړه ګېډه ډوډۍ وخوړه. د ډوډۍ خوړلو وروسته ټولو په ګډه تصمیم ونیو چې د ژمي تر پایه به په دیوال کې سوری نه پټوي.
د شمک او مامک کیسه د ماسمی غرنۍ په وینا د دریو او پنځو کلونو ترمنځ ماشومانو ته لیکل شوې ده. ارواپوهان ماشومان د یو بیش له مخې په څو مرحلو ویشي، له دریو تر پنځو، له شپږو تر اتو، له اتو تر دولسو، له دولسو تر پنځلسو او بیا تر هغه وروسته تر بشپړ زلمیتوب پورې. د هرې مرحلې لپاره بېله کیسه پکار ده چې بېلې ځانګړتیاوې لري او بېل نثر غواړي. له کیسه لیکوالي نعمي غني څخه به واورو چې دوی له دې ویش سره موافق دي که دي، نو لیکواله یا لیکوال به لومړی له رواني پلوه د ماشوم له خصوصیاتو سره ځان بلدوي، بیا به نثر سموي او بیا به کیسه لیکي.
د عمر په اساس د ماشومانو د کیسو ویشل هغه اصول دی چې لیکوال ته دا پلاس ورکوي چې په اسانه کیسه ولیکي، ځکه چې هغه ته مخاطب معلوم وي چې چا ته یې لیکي، ماشوم څومره پوهیږي یا مثلا څومره هغه برداشت لري د یوې کیسې څخه، څومره اخیستنه کولی شي، نو مفاهیم ورته ساده کوي، ژبه ورته ساده کوي یا هغه کلمات کاروي چې ماشوم یې په هماغه عمر کې پرې پوهیږي یا پوهېدلی شي، یا هم هغه پیامونه ډېر ساده او لنډن پیامونه په کیسه کې راخلي. دا د لیکوال دپاره یو ډول اصول دی او فکر کوم ډېر ښه دي. خو زه وایم هغه کسان چې نوي په کیسه لیکوالۍ باندې شروع کوي ماشومانو ته کیسه لیکي، د هغوی دپاره ډېره به موضوع نه سخته وو، کولای شي د فولکلور په ډول لنډې لنډې کیسې ولیکي چې یو ښه پیام ولري د ماشومانو دپاره. بیا وروسته وروسته چې کله دوی کیسه لیکي، دوی خپله پوهیږي چې زما په کیسه کې څه کم دي، زه څنګه دا ښه کولای شم. بیا کولای شي چې په دې برخه کې له داسې کسانو سره مشوره وکړي چې هغوی د ماشوم پروزنه کې لوی لاس لري، یا هم هغه کسان چې مثلا د نثر په لیکلو کې دوی ته مشوره ورکولی شي، داسې کسانو سره مشوره وکړي چې مثلا دا د ماشومانو دپاره د نثر مناسب دی که نه دی. یا خپله هم بیا ورو ورو متوجه کیږي چې مثلا ما چې څه لیکلي دي کله چې زه ماشوم وم، یا دغه ماشومان چې تزې ورته لولم، یا د دوی په شاوخوا کې چې ماشومان دي هغوی په دې کیسه باندې پوهیږي که نه. نو زه وایم چې همدومره چې دغه ویش مهم دی او د دې ویش پرنا کې ماشومانو ته د کیسو د لیکلو هغه بېلابېلې ځانګړتیاوې مهمې دي، د هغې ټولو نه مخکې دا مهمه ده چې موږ په کیسه لیکلو پیل وکړو او کیسه ولیکو، بیا وروسته د نورو خبرو ته راشو.
د لومړیو مرحلو د ماشومانو لپاره رسمونه ډېر مهم دي. ستاسو په فکر د دغو ماشومانو لپاره تر کیسې لیکلو وروسته د رسم هم باید وخوړل شي که نه پروا نه کوي؟ همدا کیسې دي، همداسې له انځورونو پرته خبریش
رسامی خود وسنه یو چاپی کیسو یو برخه ګرځیدلې ده خو سنه را کیسه چې د ډېر وړ عمر ماشومان د پاره دی او یا مشران ورتلولي یا نوی ماشومان چې په کیسو لوستلو باندې پیل کوي په هغه کتابو کې رسامي اوس یوه حتمي برخه ده او ډېره ښه هم ده ځکه چې ماشوم کیسه ډېره نه نږدې حس کوي له رنګونو سره آشنا کیږي او د خپل ذهن او تخیل په مرسته هغه فضا یا هغه د کیسې ماحول تجربه کوي خو دا هم مهمه ده چې کیسه څنګه ماشوم ته لوستل کیږي که موږ یو کتاب چې هیڅ رسامي هم ونه لري او یا یوه کیسه چې حتی په کتاب کې لیکل شوې هم نه ده موږ ماشوم ته هغه په داسې الفاظو باندې وکړو چې د ماشوم ذهن ته پریوزي او ماشوم په هغه کې تخیل د هغه تخیل را وپاروي نو هغه به یوه کامیابه کیسه وي او زما هدف دا دی چې ماشومانو ته کیسې که څوک یې لولي هغه ډېر په ښه مهارت سره ورته ولوستل شي د مړو ماشومانو دپاره او که د لویانو دپاره بیا رسامي ونه اوسېږي هم لویان بیا کولی شي لوی یعنې د هغه ماشومان چې عمر یې د لسو یولسو کلونو په شاوخوا نه پورته دی هغوی کولی شي چې بیا پرته رسامۍ څخه هم د کیسو څخه خوند واخلي البته چې رسامي د لویانو دپاره هم ډېره به خوانده سند یو موږ تاسو ټول کله چې یو رسم یو کیسې سره ګورو هغه رسم ته حتمان یو ځغلنده نظر کوو او فکر پرې باندې کوو یا کله کله د تخیل په مرسته هڅه کوو چې د کیسې هغه متن او دغه انځور سره ګډ کړو
اغلی غنی په افغان ټولنه کې ل ماشومان سره تر نارینه او ښځې ډیر بوختی وي او په حقیقت کې دوی روزي په دې ډول دوی د ماشومان له روحیاتو سره ممکن ډیر آشنا شي کدا سوي او موش ماشومان ته کیسې ولیکو د ښځینه لیکوالو د ماشومان کیسې بمو ډیر هنري نه وي
دا ښکاره خبره ده چې نه یوازې د کیسې لیکلو په برخه کې بلکې د ماشوم د روزنې په هر برخه کې د ښځو رول یو مثبت رول دی او ښځې ډېر ژر له ماشوم سره ارتباط ټینګولی شي او همدارنګه ماشومان له ښځو سره ځان ډېر نږدې حس کوي ځکه چې ممکن هغه د خپلې مور تجربه له دوی سره وکړي همدارنګه د دوی هغه الفاظ چې دي د ښځو الفاظ د مور د ژبې الفاظ ته ورورته دي نو ماشومان هغه کیسه چې میندې لیکي یا ښځې لیکي ممکن ډیره خوښه کړي نو دا به ډیره ښه خبره وي چې میندې د ماشومانو لپاره ولیکي بالکل
د ماشومانو لپاره که کیسې ولیکو یا بهرنۍ کیسې ورته وشپړو یو مهم ټکی دا دی چې ماشوم څرنګه وهڅو چې کیسه ولولي ستاسو نظر
بالکل ډیر کورنۍ د دې برخه کې چې څنګه ماشومان لوستلو ته وهڅوي بیلابیل لارې چارې کاروي او ممکن په دې کې ډېر بریالی هم وي د بیلګې په ډول موږ اکثر کورونو کې له یو ماشوم څخه زیات ماشومان وي دوه درې ماشومان وي که هغوی یو ځای سره راټول کړی شي او په ګډه یو کتاب هغوی ته ولوستل شي کله چې دوی واړه دي یا کله چې دوی لویان دي دوی وهڅول شي چې په ګډه یوه کیسه ولولي او یا هم لویان خپله کتاب راواخلي او دوی هم سره راټول کړي چې کتاب ولولي ممکن په هغه ورځو کې چې کله باران ورېږي یا مثلا کله چې واوره ورېږي یا هم ډیره ګرمي وي چې ماشومان بیرون ته نشي تلای خو زړه یې کور کې تنګ وي دغه وخت ډیر ښه وخت دی د پاره چې ماشومان په کتاب مصروف کړو او هغوی دپاره کیسه ووایو او یا هم کتاب په لاس کې ورکړو چې ویلولي همدارنګه په خپله کتاب راواخلو او موږ چې کتاب لولو نو ماشومانو ممکن دا زده کړي ځکه ماشومان همیشه د لویانو هغه پېښې یا تقلید کوي نو ممکن هغوی له موږ څخه زده کړه وکړي او دوی هم له کتاب سره روږدي شي نو فکر کوم هر څوک بیلابیل لارې چارې په دې برخه کې لري
له اغلی غني څخه مننه تر یوې خبرتیا وروسته شعر ته مخه کوو
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
پیښې کشیدی که بدی دی شاید تر هر چا مخکې هغه کسان ډیر متاثر کړي چې حساس دي په ټولنه کې یو منلی حساس شخص شاعر دی د افغانستان وروستیو سیلونو د سلګونو کسانو ژوند واخیست استاد شاعر پیر محمد کاروان د سیلابوري ماشوم فریاد پونم په خپل ژغ دا شعر بازادي رړوي مجلې خبرونه لورولای دی.
زمه د خوږی یادې لغېږې نا خړو بو وړایم ممی وی خوا یا پرختې د مرګ خوب کوما ستړایم ما وی زبلو یا دنګ و نشم را بشي مرغې د ژوند چانگی با مصرو گولو نوست بڑی خوب خوشالی در جوند خر سیلاب چپیڑ پر مخرا کڑلا مات پتیگو زڑایم مات پتیگو زڑایم زمی دخوگی آدی لغی گینا خڑو بو بڑایم سخت زورور بلا واخستم چی غیران حیری دی پات دویر ساندو سلگیو تا خیند ران دیری دی زمی دخپل پلار تنا کلاس یما درد پا مخ کڑایم زمی خوگے آدے لگے گے نا خڑو بو وڑایم یمو رکے ستا گے گئے تشکڑا زئے در نزڑو یوڑم زیو خوارکے افغان معشوم وما ورائی نوم لیو یوڑم خدای دے مل بغلانا پر ما گرانا شا تا تا تب خڑایم زمی دخوگی آدی لغی گینا خڑو بو وڑایم ممی وی خوایا پرختی دا مرگ خوب کوما ستڑایم خوب کوما ستڑایم خوب کوما ستړایم.
د شعر په برخه کې د امریکایي منلي شاعر رابرټ فراست تعریف د پیر محمد کاروان د سیلابوري ماشوم فریاد په شعر تطبیقی شي. فراست وای شاعري هغه ده چې کله احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
د خبرونه په دې برخه کې د یو نوي کتاب پاړه په افغانستان کې ناورین هغه ژباړل شوی اثر دی چې په روسیو کې په کابل کې چاپ شو. دا کتاب د وزیر محمد اکبر خان پلاس د وی اسری نظربند انګریزي یادښتونه دي چې په کاناډا کې مشت لیکوال عتیق ځاځي ترجمه کړی دی. له شغلی ځاځي څخه به واورو چې په مشخص ډول څه شي دوی دې ته وهڅول چې دا کتاب وشپړي.
ایو ډیر ښه سند دی د افغان انګلیس د اول جنگ. یو انګریزي خځه لیکلی دا انګریزي خځه په د لیډی سیل نومیږي او د جنرال رابرټ سیل خځه ده چې په کابل کې باندې پاتې وه او میړه یې په جلال آباد کې وو. او دې ښځې روزمره یادښتونه لیکلي دي چې څه پیښیږي. مثلا نن تاریخ په ویشتم دی هغه د اپریل دا دغه کارونه شول. سبا ته اووه ویشتم دی څه شی وشول. بیا بالاخره دغه ښځه د وزیر اکبر خان د حفاظت لاندې پاتې کیږي تر څو چې بیا نجات ورکول کیږي. دا ټول جریان دی. ځکه ما په ما وایي چې دا خو ډېر ښه سند دی که چېرته افغان ځوانان په راتلونکي کې غواړي ریسرچ وکړي په دې مسایلو باندې. دا خو د مغه زمانې مونتر رسیدل سند دی
زازه سب مشخص ډول معلومه شوی درته چې د کوم کوم کلونو ترمنس د خاطرې لیکل شوی دی
تقریبا د سپتمبر د 1839 تر سپتمبر 1842 مشخص تر دوه کال کې
کله چې تاسو د خاطرې ژباړلې د څه فکر مو کو چې یو ډول به طرف لیکل شوی دی ځکه چې ما یو وخت د افغانستان ل ستر مارخ په هن کاکړ سره مرکه کوله یغه ته مو ویل چې تڅرنګ د انګریزانو په منابع وباندې د افغانستان دغه وخت د جګړو د په تاریخ باندې باور کوي بیا دوی راته ویل وای د تاریخ لیکون کې یو وظیفه هم ده چې یو متن ته چې ګوري بیا خپل یو نتیجه اخلي او بعد له بیا نور مراجعه ته مخه کوي تاسو څنګه ښکاره سودا کتاب یعنی د صادقانه لیکل شوی
صادقانه لیکل شوی دی په یقین سره صادقانه په اخر کې بیا خپل د خپلې یو تفسیر هم کړی چې مثلا د انګلستان کې ځنه ورسپونه په دې کې په یادښتونو باندې تفسیری کړی دا یا تا وې چې دا دی قانون تر دې مثلا د وزیر اکبر خان صفات کوي به خپل د تشریح کړي چې دا وزیر اکبر خان صفات نه پوم دا د ما دوکمنده دا د سی وژل دی مونږ ټول پوزې ته وکړي مګر دا مثبت خصوصیات لري چې دا مې ولیک او چې دا څه پیښ شول دا په سره کوم یو ساتلو څنګه مې په پالن سره وکړه دا ټول می حقیقت وایي مو د دې په دې په څنګه کې موازی یو بل کتاب چې په اخر کلونو کې چاپ شوی دی یو انګریز پروفیسر لیکلی دی په نوم دی ویلیام ډیرم چې هغه افغانستان ته راغلی و د کرزی په وخت کې او دا قدم په قدم په مخ ځای کې ګرځیدل و چې دا پیښ شوی دی او ډیر منابع حتی د هند آرشیف د انګلستان آرشیف د کابل حتی قندار ته تللی و ځینې افغاني منابع پیدا کړي دا کتاب تاسو کولی شئ بازار کې پیدا کړئ په نوم دی د ریټرن آف ا کینګ یعنی د شاه شجاع را تک ډیر مهم کتاب دی او دغه سری بیا د نورو منابعو خبرې هم کړي دي لیډی سلیم یاد کړی دی بیا د ټول منابع چې سره موازنه کوي پرتله کوي وایي چې هغه د ټول تقریبا عین خبره کوي مثلا نور افسران د انګریزان افسران چې یادښتونه لیکلي دي او لیکلي مثلا دا یادښتونه داسې هم لیکل شوي دي چې مثلا یو څوک خپل مور ته خط ولې خځه ته اتلې کې په انګلستان کې وایي چې دا شون کې په تاسو کې دا پیخي دي
ځازه سب ستاسو امدا اثر یواز ژباړه ده یعنی تالیف برخنه لري چې لنور منابع سر مهم پرتل کړی وي دا کتاب
نه ژباړه ده ولې د ما په سریزه او اخریزه د ما خبرې چې دا غلوستون کې ته یو تصویر ورکړی دی چې دا شایسته تل ولې دا کومه زمونږ نه څه پیټ چې ولې دا پیښه ول څه شي شو اوسې ول ولا چې دا خځه څه وایي بیا په اخر کې ویل دي چې ورسته دغه پیښه موش
د دې کتاب د سیو جالبه کیسه ستاسو په یاد ده چې فرسن دا اوسې اوسې جوړو ته وکړي چې په دې کتاب کې د میرمنې دغه شی ته اشاره کړې ده د سشتي ویدي
دا اوس خو په اوس خو چې کله زه په سفر کې یم
کنه یعنی کومه خاصه خاطره یعنی مثلا دی وزیر اکبر خان په برخه کې څه ویلي یا دی ویبرزی وقته سکړی وی چې په ځین کې مرا ګرځي داسې زوایم هسه ډیر لاندته هم
ما مثلا یو دی د کابل د میوه خې څه دی چې اته مو تم جالبو مثلا د خدخه زوی چې هغه شفتالو چې د شمالي نارضی ته په باد کابل په بازار کې نه پیری ولی چې هغه نرسي هغه دومره نازک دی او اټ وای مد مقابل د مقایسې نه دی یعنی دا مونږ ته بل نه وې چې مو یې چې په کابل کې لاندې پخ کې نه شو رسیدلې او دا زه د کالې او مسله ده د خځو په سیدی چې خځې چې راځي دوی دا د مشرانو خځې دوی چې راځي کله کله خبرې کې سم سره کوي ته هغه ځنې اندی مزدورانی دي چې هغه بیا به کوي ترجمه کوي د وزیر اکبر خان مثلا وایي چې څونڅو وره ماتراغې د وزیر اکبر خان سره ډیر نږدې امکار شته د ترزوی سلطان جان یا سردار سلطان احمد خان دا وایي د سلطان جان سره څوره مونږ تراغې او داسې ګلاس په سینه راته ودرې تاسو ګوره تاسو بنديان نه یې تاسو د مونږ مېرمنې داسې آزاد شوې په ځوان بو کې لکه چې ما مګر دومره دې چې شرایط امنیتي خراب دي ځکه نو مونږ په تاسو د نظر لاندې ونیسو چې تاسو ضرر کې زه هغه څه کوم چې ترڅو مې چې وسه رسي زغوز پیغام چې تاسو ژوند آرام نه دی پیغام چې تاسو کوم شون چې غواړي مونږ نه شو درته برابر وای مګر هغه چې د مو په واس کې یا کوم مګر یاد لري چې دا ګوډي چې زه خورم دغه د مو نه دی دغه دغه خوان د دسترخوان باندې خورم چې دا هغه دی محمد شاه خان دی چې د خسر بیا مثلا کابل ته خلق لیګر دوی ته تکای راخت وروړي چې ځان ته کالج ورکړي خپل خواخه
نو دا مېرمن په کوم ځای کې نظر بند و
ته نو دا مېرمن نه ده د مکناتن خزه ده د څو نور افسرانو خزه دي او ته ماشومان دي
کوم ځای کې دوی نظر بند دي په کوم ځای کې نظر بند دي
د دوی خو چې د کابل نه قوا موافقه کوي د افغانانو سره چې موږ ته لار خلاص کوي موږ بوزو تاسو ته ملک دوی چې راوځي لا د کابل د بګرامین لا نه دي تیر شوي چې عمله شروع کیږي د غلجیو دخوا دوامداره د عملو لاندې نیول کیږي وزیر برخان تکرار دوی ته جنرال فلسطین ته اول لیږي چې ګوره ما درته ویلي وو چې زه امنیت نیسم مګر په دغه غلجیو قومونو باندې مې زور نه رسېږي دوی ما خبر ته غوږ نه نیسي د دې لپاره چې حداقل حداعظمي هغه وکړم یعنې د تاسو ساتنه وکړم دغه ښځې او ماشومان ما ته راکړي چې دغه دغه ژوندي پاتې شي او د تاسو څو افسرانو باید ما سره حتی خپل جنرال شتن دی راغوړي مجلس ته او بیرته یې نه پرېږدي چې لاړ شي جنرال وایي چې زه لاړ نه شم خو مور قوه خرابېږي وایي چې امکان نه لري چې تا پرېږدي ویل چې ته لاړ شي هلته وژل کېږي حداقل تا باید زه ژوندی دلته وساتم مالفستان د خپل مریضي نه مري په هماغه ځای کې دغه عمومي قومندان د قواو جنرال دی دغه ښځه د مکناټن ښځه چې مشره ښځه مې د مکناټن ښځه چې ولې چې مېړه یې په کابل کې وژل شو او څو نورې ښځې دي او یو دوه درې افسران هم ورسره دي انګریزي دوی بیا د وزیر برخان ته ورکول کېږي بیا وزیر برخان د ځانه سره ګرځي بیا یې هغه ته لغمان ته د لغمان په بادي آباد کې د دغه محمد شاه خان په قلعه کې د ژوند کوي عملته دوامدار خوراک ورته ولدې مثلا هره ورځ یو پسه ورکول کېږي او دغه خدمت کوي نورې خزم دی هلته سړیم دی بیا دوی وایي چې مونږ اشپزي خپله کوو چې دغه افغازي خوان نه راکړي دلته غوړي دی استعمال یې هغه اجازه هم ورکوي بیا وروسته چې د انګریزانو چې شو اورېدل کېږي چې د انګریزانو قواوې د خیبر نه راوختي دي او د انتقام د پاره راځي بیا وزیر برخان امر کوي چې د ښځې د ټول راوباسي بیرته ځو کابل ته بیا دغه لاره کې د قصه چې د راځي د بوتخاکو د لارې کابل ته بیا دغه د شبکې د لارې بیا ځي ان تر چل ستونه بیا بیرته ان تر بامیانو پورې ځي دی د ټول د وزیر برخان د قواو د بدرګې لارې بیا په آخر کې چې اکبر خان مصروفي کې د انګریزانو سره په جنګو کې بیرسي او د هغه محافظین کې د دې نفر د محافظینو کې یو څوک پیدا کېږي چې د دوی سره رواڅه کوي مونږ تماس ونیسو د هغه سره د انګریزانو سره چې تاسو نجات او انګریزان را رسېږي مېړه یې را رسېږي جنرال سیل د جلال آباد دغه ټول جریان دی داسې یو ځای کې نه دی داسې ګرد ګرځي حتی هغه منارې چکري ته تللی دی او دغه ځای نه بیې راغلی دي
له ښاغلي ځاځي څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته د توتو تاریخي میله چې ویل کېږي له نږدې دریو پیړیو راهیسې په کندهار کې دود ده
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په کندهار کې د شالیمار دودیزه میله پیل شوې شالیمار په دې ولایت کې د هغې کلنې میلې نوم دی چې هر کال د توتو له پخېدو سره په ارغنداب ولسوالۍ کې جوړی شي دغه میله د احمد شاه بابا له سلطنت رئیس په کندهار کې دود ده چې په زرهاو میلوال پکې ګډون کوي او د توتانو د خوراک تر څنګ د پهلوانانو د خښنیونې سیالۍ هم ننداره کوي تفصیل په دې راپور کې
د شالمار کلنی میله سش کال بیا د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پیل شو د شالمار سجری میله کې بیا هم د کندهار د سرحدي سیمو جنوبي ولایتونو اوان پښتونخوا څخه زرګونه میلهوالو برخه اخیستې ده د شالمار میله عموما کندهار کې د پریمانو وبو او د توتو د پخېدو پر مهال جوړیږي.
شالمار میله نو 15 ورځې ده، په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک غیږی باسي، د کلا ته راځي، د چمن ته راځي، د ګلستان راځي، د هر ځای خلک راځي، د یرا ته راځي. نو درې ورځې دلته غیږی است کیږي، بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده، خلک د سربان ته ځي، ودالی ته ځي، ودا باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي، د 15 ورځې په کال کې یوار یوار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلی یو دلې د تفریح لپاره، په دا باغ کې دلې غیږی ته د شالمار میله ده. تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، دلې تفریح کوو.
د دې میلې د تفریح لویه برخه محلي لوبه غیژنیونه ده. ګډونوالې وایي له پیړیو د خپلو نیکونو فرهنګ پالنه ورته د یووالي روحیه ورکوي.
کال کې دغه وخت جوړیږي دا میله، دا د پهلوانانو لپاره ښه فرصت دی. د هرات سم راځي، د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره راځي، لکه سپین بولدک داسې پنجوایي ولسوالي د سپیروان خلک دی، دا د لیرا د غیژې دغه د پاره میلې د پاره د خپل غیژې باسي.
تخت خپل ولسوالۍ هم دلته د شالمار میله ده. دغه د شالمار میله چې ده، دا تقریبا چې زموږ پنځه یادمن نیکګان ده، هغه وخت ده، د دې وخت ډېر بیخي ډېر وخت کې د دې میلې چې د شالمار میلې په نامه باندې دغه میله جوړیږي.
که څه هم شالمار میله کې به پخوا یوازې د کندهار اوسیدونکو ګډون کاوه، خو د تیرو دوو کلونو راهیسې د هرات، بادغیس، فراه او نور ولایتونو اوسیدونکي هم ګډون کوي.
میله خو ولا ډیره ښه خوندوره میله ده. پخوا خو چور خلک توتو لاره کړله، نو اوس بس څلور پنځه ورځې به شی شی غیږی دي. او نن د غیراتیانو هم راغلي دي، نو د کندهاریانو د غیراتیانو غیږی دي، ډیر شی غیږی وزنه. سږ کال د کندهار ولایت سم راغلي دي، د بادغیس سم راغلي دي، د هرات سم راغلي دي، نو د سپین بولدک ولسوالۍ څخه هم راغلي دي.
بلا دا د غیږی د ځوانان دي راشو سیوی دي. بلا دا ښه شایسته غیږی دي، د هرات ولایت، د کندهار ولایت غیږی دي، نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي.
د شالمار میله له څو کلنۍ وچکالۍ وروسته کندهار کې داسې مهال ترسره کیږي چې په دې ولایت کې د تازه میوو فصل دی. د شالمار میله کندهار کې د لوی احمدشاه بابا د واکمنۍ راهیسې د دغه ولایت د سرحدي سیمو د اوسیدونکو په پراخ ګډون ترسره کیږي. مخکې به میلهوالو ډولونو ته اتڼونه کول، خو د طالبانو لخوا پر موسیقي تر بندیز وروسته اوس یوازې د غیژنیونې په څیر محلي لوبې ترسره کیږي.
د ارغنداب د توتو له میلې د روزګان د توتو کلنۍ میلې ته مخه کوو. د روزګان د مرکز ترینکوټ په لمن کې هم خلک د توتو میله کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
دا د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شهر اړوند د فایناوی سیمه ده چې ګڼ شمېر ځوانان د توتانو میلې کولو پسې راوتلې دي. دغلته دوه ځوانان د توتانو یو ډیرو غټو غټو ونو ته ختلې دي چې هره ونه شاوخوا 560 کاله عمر لري، او لاندې یو شمېر ځوانانو بیا ورته ځولې نیولې دي او توت راټولوي. رحمت الله لایق د خپلو ملګرو سره د توتانو میلې ته تللی دی. دی وایي هر کال د خپلو ملګرو سره د توتانو میله کوي.
د روزګان ولایت ټول اوسیدونکي هغه که مثلا وظیفه ولایي که بېله وظیفې خلک ټول ډېره زړه ښه کړي چې جمعې په ورځ باندې یا بغیر له جمعې څخه لورې پرتو سیمو ته لاړ شي. د میلې دپاره هغه په موسم پورې لري چې تر شي میوې موسم هغه د میلې دپاره ځي هغه سیمو ته. نو دا چې ته تم دلې پخې سوي دي، مثلا د روزګان ولایت ښه توت لري د نورو ولایتونو په پرتله باندې. دلته خلکو زړه ښه کړي چې مثلا د میله وکړي، نو موږ هم په همدې موخه باندې دغه سیمه ته رالو تر څو دلته د توت میله وکړو او ورڅخه خوند واخلو.
په اورزګان ولایت کې که څه هم د توتو ونې په زیات اندازه شتون لري، خو وړیا دي او هر یو کس کولی سي چې د خاوند له اجازې پرته توت وخوري او راویش کوي او کور ته ویسي. د دې تر څنګ د دغه ولایت په اکثرو سیمو کې د جوارو میله هم وړیا ده، او ګڼ شمېر بزګران خلکو ته اجازه ورکوي چې د دله پټیو څخه د جوارو د پخولو په اندازه جواري وچ کوي او پاخه یې کړي. په اورزګان ولایت کې که څه هم تازه اوس یو ځل بیا د توتانو میلې پیل سوي، خو ځایي اوسیدونکي وایي چې سږ کال د توتانو حاصلات کم دي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو اوسیدونکي حاجي شفیع الله ازادي راډیو ته وویل
چې د خوشحالۍ ځای یعنې مخکې دلته جګړې جنګونه وه، سخت جنګونه وه، دلته د چار اتک ډېر ستونزمن و، کراکلیم بیا په وام کې به و. اوس موږ ټول د ځوانان غلي په میله، یعنې قسم هغه د مازګر لمنځونه هغه پسلا باندې لمنځونه سوي چې ډېر ناوخته دي، خو بیا هم راغلی یو یو هیڅ اتفاق اتحاد باندې ټول ځوانان په یوالي راغلي دلته خپلې میلې کوو.
محمد ولی بل یو د توتو مینوال دی چې د خپلو ملګرو سره د توتو میلې ته راغلی دی. دی وایي د اروزګان دغه توتان ښه نوم لري او د ګاونډي ولایتونو لکه کندهار او یو شمیر نورو ولایتونو څخه هم خلک د میلې کولو لپاره ورته راځي.
تان چې د روزګان یوه غوره میوه ورته موږ ویلی سو، دا یو ډېر شهرت لري په روزګان کې، د خصوصا د کندهار ولایت څخه هم هر کال په لسګونه کسان راځي، سږ کال هم ډېر کسان راغلي وو. دا موږ یو مثال لرو، د مالي اړخ هم ډېر اقتصادي تمامېږي، ځکه موږ وایو چې توتان ورسېږي خلک طبخې زړوي، په دې معنی چې مثلا خلک د توتان څخه استفاده کوي، یعنی ګټې هم ګټې لري. خلک په میلو ځي د توتانو سیمو ته، خصوصا پنبوي او قابلي توت څخه ډېر استفاده کوي خلک ډېر.
په اروزګان ولایت کې که څه هم د توتانو ونې زیاتې دي، خو خلکو د توتانو ځانګړي باغونه نه دي جوړ کړي، بلکې یوازې د ویالو، لښتیو او د لویو لارو تر څنګ د سوا په نیت کښېنولي تر څو خلک ورڅخه استفاده وکړي او وی خوري.
د توتو د میلې له دود سره د ازادي راډیوي مجلې د دې اونۍ ګڼه رانغاړم. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم، تر بلې اونۍ مو خدای مل.
سر سندکو غا میو لاړه پتر پکو اکو بکو سر سندکو غا میو لاړه پتر پکو اباسین بیاله بیاله پکې ناست درخانه 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 گنجی پوشر وختادی سلور دی کپین زادی سلور دی کپین زادی چاڑا پر اثر نکڑی دبیاتیو پر شنگار دے پک میں جمدار دے پک میں جمدار دے من بکڑو سبا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو مختائی بشی پتا بشی تزم گورو رے شلکا لب گورے شلکا لب گورے
چاته یو ونه و د ونې لاندې مار و د مار په خوله کې تار و تار زما په کار و